په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلا خبرونه کې بیا هم زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او هنیس پروګرام د مشال مرکه درو ورو خو پیل یې له خبرونو کوو. بوریوال کاکړ پر وړاندې
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نوو پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کوي. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې مشر نن په پېښور کې له افغان کډوالو سره لیدکاته کړي. اروپایي ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشری انتخاباتو له ګټونکو سره خبرو ته تیار دي. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنی غورځنګ نن د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نوو پوځي عملیاتو پر ضد مظاهره کوي. دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړی و چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د جون پر 28 نیټه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو پیلولو پریکړه کړې وه. تر دې وړاندې په سوات، کورما، لکی مروت، شمالی وزیرستان او ځینو نورو سیمو کې هم د نوو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه سوي دي. د مخالفتونو ته په پام وفاقي حکومت د جون پر 23 په وضاحتي بیان کې ویلي وو چې عملیات به هدفي وي او د پخوانیو هغو په څیر به خلک پکې نه بې کوره کیږي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي جرګې ویلي ک د پاکستان پوز د عام عزم استحکام په نامه عملیات کوي هم نو دوی به لخپلو سیمو نوځي. د یادې جرګې مشرانو د جولای پر 8 د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د غونډي پر مهال ویلي د نور په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني. دوی ویلي ک هر چا دی عملیاتو ته خپل کورونه پریښودل نو جرګه به ورڅخه جرمانه اخلي. د اوتمنځي جرګې د دیرس کسیزي کمیټې یو مشر ملک جان فراز وزیر غونډي ته په وینا کې ویل چې تیرو پوځي عملیاتو هم د ګټې پر ځای تاوانونه ورسولي. پاکستان حکومت او فوج ویلی د دې هیواد د خوشحالی او ثبات لپاره د عزم استحکام په نامه فوجي عملیات ضروری دي. د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان په درابڼ کې پر یو کور د ماټر ګولیو لګېدو دوه ماشومان وژلي او درې ښځې ټپي کړې دي. تر دې پیښو وروسته هلته ځایي خلکو احتجاج پیل کړی. د بشیر حقونو ځایي فعال او د ملي جمهوري غورځنګ یو غړي عمر شیرانی نن مشال رادیو ته وویل چې پیښه په زړکانی کلی کې سوي ده. هغه زیاته کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې پوز د عام خلکو پر کورونو ډزې کړې دي. د پوینا پوز هلته وسلوال نه بلکې عام کسان وژني نو ځکه خلک تنگ سوي او غوښتنه کوي چې پوز دی د دوی له سیمې ووزي. په ډیره اسماعیل خان کې میشت د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلې. خو د درابڼ پولیسو مشال رادیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر نن په پېښور کې له افغان کډوالو سره لیدکاته کړې دي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر افریدی مشال رډي ته ویلي چې فیلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واورېدي او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړ. دا له وروسته ده چې فیلیپو ګراندی د افغان کډوالو په اړه د خبرو لپاره نن په درې ورځني رسمي سفر پاکستان ته ورسید. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه له هېواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د هغوی ستنولو بهیر پیل کړی چې لا هم روان دی. اروپای ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشری انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو اترو ته تیار دي. دا خبره د اروپای ټولنې د بهرنی او امنیتی تګلارې ویاندې نبیلا مسرالی د جولای پر شپږمه ناوخته پر ایکس پاڼه په یو بیان کې کړې ده. نوموړي په دې بیان کې ویلي چې دوی د ایران د ولسمشریزو ټاکنو نتیجو ته په کتو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي وایي. نوموړي زیاته کړې چې دوی د ضروري رابطو په اړه د اروپایي ټولنې له تګلارې سره سم د ایران له نوي حکومت سره تماس ته تیار دي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونو له بوریوال کاکړم اوریدل تاسو ته رپورټونه. یو شمېر لرو خو په پیل کې ورزو په اسلام آباد کې خپل خبریال ګوهر مسید را سره په خبرونه کې راغلی دی. مسید صاحب تاسو سړی مشو وایو او مونږ غوښتل چې تاسو معلومات راکړئ چې دا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې نن اعلان کړو چې نن به په ټول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې بلکې په نړیوال کچ د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې هم دی د مظاهرو یو پلان اعلان کړی دی او دوی اعتراض لري چې د پاکستان حکومت چې کوم د عزم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو اعلان کړی دی د هغې پر ضد به دوی دا احتجاجي مظاهرې کوي. نو په پاکستان کې تر دې وخته تاسو ته معلومات شته چې په کومو سیمو کې په کومو ښارونو کې پښتون ژغورنې غورځنګ د احتجاجي مظاهرې یا لاریونونه ګڼی کړي دي نن؟
ډیره مننه او سلامونه اوریدونکو ته هم. بالکل دستا سوال خبره ده. پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم اعلان کړی وو چې په ټول هیواد کې به او په دې کې به د چې کوم فوجي عملیات اوس تازه تازه د څو ورځې مخکې اعلان شوی دی چې عزم استحکام په نامه باندې دي د هغې خلاف به دوی احتجاجي مظاهرې کوي. تر اوسه پورې د پاکستان په بیلابیل ځایونو او خارونو کې لکه په جوب کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده. په جنوبي وزیرستان وانا سیمه کې او ورسره د سراروغه تحصیل کې او بیا په ټانګ کې په ډي اي خان کې د دینه علاوه د پېښور په خو شادرو علاقو کې احتجاجي مظاهره تر اوسه پورې شوې دي او په ډېر ځایونو کې اوسه پورې د اطلاع ترازي چې په کوټه کې هم په دې وخت باندې احتجاجي مظاهره روانه ده. او د اسلام آباد کې چې کومه دا پښتون تحفظ پښتون ژغورنې غورځنګ کما احتجاجي مظاهره ده هغه وخت 15 بجې ورکړی دی. خدا ویل کیږي چې 15 بجې تبا شروع کیږي. او په دې حواله سره چې کله د دلتا اسلام آباد کې کم د پی ټی ایم غړي او مشران دي هغه سره د پښتونه وکړل نو دوی وایي چې منظور پښتین اسلام آباد ته راغلي دي. اوس په دې وخت په اسلام آباد کې دي خو آیا دې به احتجاجي مظاهره ته شرکت د پاره راشي او کنه؟ دوی د دې خبره تصدیق و نه کړلو وایي چې حالات ته به قتل کیږي. نو په 15 بجې د پاکستان په وخت به اسلام آباد پریس کلب مخې ته د دوی احتجاجي مظاهره شروع کیږي چې په هغه کې به غوښتنه داوي چې کوم د اوس پوځي عملیاتو اعلان شوی دی د دې به دوی غندنه کوي او دا به غواړي چې په ملک کې چې د پرشنونو د وجنه عام اولسته کم زیان رسی کم نقصان رسی دې د بند شي.
سمه ډیر زیاته مننه ګوهر مسید ول اسلام آباد. پښتون ژغورنې غورځنګ نن احتجاجي مظاهرې پلان کړې دي په د هیواد په بیلابیلو برخو کې. یو شمیر شوي دي، یو شمیر لا هم روان دي. په اسلام آباد کې تاسو اوریدل چې مسید مونږ ته وویل چې 15 بجې وخت ورکړل شوی دی. منظور پښتین هم داسې د اطلاعات دي چې اسلام آباد ته رسېدلی. خدا چې په دې احتجاج کې به دې ګډون وکړي او کنه په دغه غاړه د دې غورځنګ غړو د ته سندې ویلي. نو څنګه څنګه چې دا احتجاجونه نور هم مختزیب مو به تاسو معلومات درکو. اوس به بل موضوع ته راځو. د ډر اسماعیل خان خلک ادا لري چې په درابند کې پوز له خپل کلا د ولسی وګړو پر کورونو مارټر ګولې وشتلې دي. ځای ولسوایي په دې پیښه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. پوز په دې رسنډي ویلي خو خلکو خپل مړي لمړی د پوزي کلا او بیا د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د احتجاج په توګه ایخی دی. او دوی غوښتنه کوي چې بریدګرو پوځیانو ته دې بریدګر پوځیان دې سزا شي. بلخوا پولیسو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې د پلټنو ژمنه کړې ده. د موضوع تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان په درابند کې خلکو د جولای په 9 تر هغه وروسته احتجاج پیل کړل چې بیګا پر یو کور د ماټر ګولې ولګېدو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. مظاهره چیان ادا کوي چې پاکستانی پوځیانو پر ځای کورنو 3 ماټر ګولې وشتلې چې لوجې 2 ماشومان وجل شوي دي او 3 ښځې ژوبل دي. تر اوسه د پاکستان پوز په دیاړه څه نه دی ویلي. د بشری حقوقو ضعیف فعال او د ملي جمهوری غورځنګ یو سیاستوال عمر شیرانی په دې حق لا د جولای په ومه مشال ریډیو ته ویل چې پیخه په زړکانی کلی کې شوې ده. هغه زیات کړه چې دا لومړی ځل نه دی چې امنیتي ځواکونه د ملکی وګړو پر کورونو ډز کوي، نو ځکه خلک غوښتنه لري چې پوز دې له هغې سیمې ووځي.
په دې سیمو کې خو یو ترګری ډیره زیاته روانه ده، سره بل ورسره درنګې فوزی عملیات د اپریشن ازمې استقام نه مخته هم دلته کې اکیسه عملیات روان دي. خو عملیات داسې روان دي چې د نن ورځې پورې عملیات دوی د عام خلکو په کورونو باندې چاپی وهله. تر اوسه پورې چې کم مخصوص خلک دي چا ټوپک ورخیستی دی، څوک ترګری کوي، ځکه چې موږ خو د دې وطن یو، موږ ټول دغه کورونه معلوم دي، راته دغه ترونه دغه ورونه هر څه معلوم دي، زموږ په کلي کې لوی شوي دي. سره هغه یو هم تر اوسه پورې ویشتلی نه دی. سره د احتجاج کوونکو د لواحقینو دا مطالبه ده چې یو خو دا زړکنی علاقه ده، د دې نه د فوج ووزي او بل ورسره ورسره دی په فوج باندې دی چې کوم ذمہوار کسان دي، کرنل دی، میجر دی، پی باندې ایف آی آر هم کټ شي او بل د جرګې په شکل کې دی ننوات هم د کلی کور ته وکړي. سره
په ډیر اسماعیل خان کې میشته د پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی خوله. خو د درابڼ پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. هغلته په کنټرول روم کې ناس یو افسر چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د جولای په اومه مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ساتلو لپاره پوز او پوزي عملیات ضروري دي. خو په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مخکښ علم زیب مسید وایي چې دوی په خپلو سیمو کې نور عملیات او جنگونه نه غواړي. هغه د جولای په اومه مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې له پوزي کلا د ولسی وګړو پر کورونو د پوز ډزو خلک غوسه کړي دي.
بار بار د غوښتنه کوي د ریاست نه چې دوی د جنگي پالیسی یا د کم د جنگي کاروبار دی دا د بند شي او دغه په دا ولا سره چې د کم نوی اپریشن هم شروع شوی دی، هم خلق زیات تشویش لري او دغه څه نه څه شکلونه دغه اوس په دغه شکلونو کې هم ګورو چې په میدانو علاقو کې هم د مارټر ګولې او دغه رنګ لوبا چې کومه ده روانه ده.
د پاکستان پوز د جون پر درشتمه د ازم استحکام په نامه د پوزي عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. ګڼو سیاسي ګوندونو پر دې عملیاتو نیوکه کړې او د ردولو ترڅنګ یې ویلي چې ترهګری په عملیاتو نه بلکې د ترهګری ضد پالیسیو په بدلولو او د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو ختميږي. خو د پاکستان پوز د جولای په 15مه په یو خبر پاڼه کې پر هغه سیاسي ګوندونو نیوکه کړې چې عملیات ردوي. پوز ادعا کړې چې د وسلوالو د ملا ماتولو لپاره پوزي عملیات ضروري دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو خلکو او سیاستوالو ویلي چې په خوانیو پوزي عملیاتو ته په کتو به نوی هغه هم څه ګټه ونه کړي. خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
نن په میرام شاه کې د اتمنځه کبیلی مشرانو یوې جرګې د وسلوالو پر ضد پاکستان پوز د نو اعلان شو عملیاتو مخالفت وکړل. جرګې وویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې شو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړې، ځکه نو د نو عملیاتو په پلمه یو وار بیا خپلې سیمې خوشي کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دي. د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ازمې استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو ولسی مخالفت شوی دی. د پاکستان حکومت د جون پر درویشتمه د دې عملیاتو د پیل اعلان وکړل او وروسته وضاحت وکړل چې دا به د پخوانی وغو په څیر پراخ نه بلکې هدفي عملیات وي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر په راپورټ کې.
اوتمانځای مشرانو میرام شاه کې د جولای په اومه بیا جرګه کړې او ویلې دي چې د ازمې استحکام په نوم نوی عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوی عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري او خپل کورونا او سیمه به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړې چې څوک د سیمې کډه وکړي نو اتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او له سیمې به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونه او بازارونه ډک پرېښودلي ول، خو ضرب عذب عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول. نامنی نوره هم سوا شوې. جرګه ته وینا کې د اتمانځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جان فراز وزیر وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي. نن یې هم ډیری کډوال له سیمو بهر دي، خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري. اتمانځای جرګه د تیر کال اوړي نه دغلته رزمکې غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې کولې. یا د جرګې څو میاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلي یې ول چې کومې ژمنې ورسره شوی هغه حکومت پوره نه کړی. حکومت او فوز د اتمانځای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او دغلته فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روانې نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو زې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو عوامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو یوې نه حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس ویلي چې د جون په میاشت کې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بریدونو د پخوا په شان دوام درلود. خدای اداره زیاتوي چې نوې رجحان دا دی چې حملې د خیبر پختونخوا یو شمېر نویو سیمو ته هم غځېدلې دي. د رپورټ تر مخه د جون په میاشت کې د دې صوبې په 9 ضلعو کې حملې شوې وې. رپورټ داراز وایي چې یوازې په جون کې په پاکستان کې ترهګرۍ ویش پیښې شوې وې چې یویش یې په خیبر پختونخوا او شپږ یې په بلوچستان کې وې. په دې اړه نور معلومات د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د سولې مطالعاتو ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز لخوا په جاری شوی رپورټ کې ویل شوی چې په جون میاشت کې په پاکستان کې د بدمنۍ خواوشه ویشت پیښې ثبت کړي چې په دې کې یو ویشت په خیبر پختونخوا او شپږ په بلوچستان کې رامنځته شوی. دا رپورټ لیکي چې په یوه میاشت کې د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې د بدمنۍ پرله پسې پیښې رامنځته کېدل ښایي دې صوبې کې ترګری په زیاتې دوه. دا رپورت لیکي چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو تر ټولو لوی هدف امنیتي ځواکونه وو او د سره بیا تعلیمي ادارې یعنی په خاصه توګه د جنکو سکولونه، پولیو ضد کمپین کارکونکي، قبایلي او سیاسي ګوندونو مشران هم په نخښه کړي. پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل میاشتنۍ جایزه کې لیکلي چې په 13 جون میاشت کې ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان او د طالبانو زنی زئی ډلو په خیبر پختونخوا کې د یوشت حملو ذمہواری اخیستې ده. او په خیبر پختونخوا کې شو دې حملو کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي چې 19 پکې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو کسان وو. همدارنګ په بلوچستان کې بیا ټول شپږ بریدونه ترسره شوي او په دې کې د امنیتي ځواکونو او قانون نافذ کوونکو ادارو 4 کسان وژل شوي او 14 پکې ژوبل شوي دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي چې کله په 2020 کې په افغانستان طالبان واکمن شول او بیا د یوې لوزنامې لاندې پاکستانی طالبان خپلو سیمو ته راوستل شول، نو دا حالات ورسره نور هم خراب شول.
کله په افغانستان کې طالبان راغلي دي، هغه نه پس بلوچستان کې هم حالات خراب شوي، خو خاص کر بیا خیبر پختونخوا کې د امنیت پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د هغه وجوهات خو ډېر څه کېدای شي، خو خاص کر د عمران خان په دور کې هغه طالبان پاکستان ته بیا راوستل او پاکستان سره د هغه څه واضح حکمت عملی نشته. دا څه هغه خلک څه کوم دي، اچا راوستو، ولې راوستو، یا څه چا راوستو، به د هغې مخنیوی څنګه وکړل شي، یا هغه څنګه څه کوم دا د قانون د لاندې، یا څه کوم دا د فوج خپل څه کوم پروټوکول دي هغه د لاندې هغې ذمہ داری د هغې ته ورکړي، او هغې باندې څه مقدمه وچلی، څه ولې په ملک کې د ترخګري څه اوس یو ځل بیا زیاتیږي. دا د هغه واقعاتو د وجه نه
عرفان اشرف زیاتوی چې ریاست اوس یو وار بیا د عزم استحکام په نوم د وسلوالو پر ضد عملیاتو ترسره کولو اعلان کړی، خو بیا ولس د عملیاتو سره مخالفت ښودلی. نو په داسې صورت حال کې اوس اندازه نه لګي چې پوز به څه پریکړه کوي چې دا حالات سنبال کړي.
یو طرف ته ویل شي د اپریشن بو کیږي، بل طرف ته خلک سکوم دي. اغه سوات نوانسا وزیرستان پر دایوا خبره کوي چې نه پخپل علاقو کې دهشتګرد منو، نه پخپل علاقو کې د ریاست څکم داغه هلې ځلې منو یا امنیت اپریشن منو. د دې مطلب دا ده چې ریاست سره اوس کومه لار پاتې ده هغه خو موږ ته هغه څه پته نه لګي. څوک ریاست څه فیصله کوي، خدا په خیبر کې هلته د جرنلسټ خلیل جبران مرګ نه پس او د دې بیا په باجوړ کې دلته کې څکم حضرت الله دا هغه سینیټر د هغه مرګ نه پس ته هغه ذمہداری هم چانه ده قبول کړي. نو دا اپریشن طرف ته دا سه لاګي لکه معاملات څوک نه څوک بیاي، دا څوک بیاي د باندې خو پکار ده سیاسي خلک او د تحقیقات وشي.
د سولې مطالعاتو ادارې د ریپورت لمه په 13 جون میاشت کې امنیتي ځواکونو ترګره زد ادارو د وسلوالو پر زد لکتر لګا 15 عملیات ترسره کړي، او په دې کې خواوشا 12 وسلوالو وژلو ادعا کړي. د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې دوی په خیبر پختونخوا او د ملک په نورو برخو کې د امنیت په خاطر عملیات کوي، او په دې تازه عملیاتو کې به څوک لخپل کورونو نه بې کوره کیږي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان مرکزی حکومت او د بلوچستان هغه سلاشوی چې د هغه صوبې زرعی ټیوبلونه لمریزی انرژي ته واړوي، دا پریکړه د جولای پر شپږم په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړو حکومت چارواکو په غونډه کې شوې ده. ویل شوي د دې پروژې د لګښت 80% روپۍ به مرکزی حکومت او 35% به د بلوچستان حکومت ادا کوي. د بلوچستان د کروندګرو مرکزي اتحادیې د دې حکومتي پریکړې هرکلی کړی دی. تفصیل ایوب ترین راکوي.
دا پریکړه د جولای پشپژم نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرتابه کې د جګپړو چارواکو په وغونډه کې شوی ده. په دې غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د ویډیو لینک د لارې ګډون وکړی. د حکومت و دې پریکړې ته د بلوچستان کروندګرو هرکلی کړی دی او ویلي دی که دا پریکړه سمود لمخه شوی وای، نو د دې زیاتره فصلونه به د بجلی د لوډ شیډنګ له امله د تباهۍ سره نه مخ کېدلای. په دې اړه به غوږ شو د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې و مرکزي مشر عبدالرحمن بازی ته.
د دې فیصلې ته په ډېر ښه نگاه ګورو. دا د ټول بلوچستان د زمینداران یو ضرورت دی. دا وخت په بلوچستان کې له تیرو شلو ورځو څخه درې ګټې بجلی ده. د بلوچستان د زمینداراو په دې شلو ورځو کې تقریبا تر اویا ارب روپۍ زیات نقصان و. چې دا شم جانې و موږ ته راکړي وای موږ به دا فصلونه نه بربادېدلی. دا وخت مارکیټ کې ټماټر نشته. په کراچۍ کې په څلور نیم سو روپۍ کیلو دي. دا وخت صرف د بلوچستان د فصل خرابې دي. بهرحال شمسي توانایي چراکي بس دغه بهترین حل دی.
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې په راتلونکي اونۍ کې به د جګپړو چارواکو یو وفد یا هیئت د کوچې دوره کوي او دلته به د کښت او کرنې کویان و شمسي لمریزه انرژي ته د اړونې په ترڅ کې د نورو ګامو جاج اخلي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د کښت او کرنې د پخواني صوبایي وزیر زمرک خان چکزي سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې د اتلسم ترمیم وروسته بلوچستان کولای شي چې د کوئلې، ګیس او سمندر د لارې خپل بجلی تولید کړي.
دلته موږ لمر هم لرو، سولر پاور پلانټس ولګو، دلته موږ کوئله هم لرو، دلته د ګیس هم لرو، د ګیس هم ولګو. دغه موږ چې د پنجاب یا د بلې صوبې څخه موږ له بجلی راځي د دې څخه ځان خلاص کړو. دلته به موږ خپل بجلی په یارو کې یو سټیشن ولګوي، یو چې دی پاور سټیشن چې دی هغه په لورلای کې ولګو، یو په خوزدار کې ولګو، یو په نصیر آباد کې ولګو او بجلی دی ورکی ګرځ خلک به خوشاله وي. خو دا مشکل به هغه وخت حل کیږي چې کله موږ دا ټیوبویل چې دی دا پر سولر راولو. کنه دا د حکومت چې د فیډرل حکومت په دې کې موږ سره تعاون نه کوي.
د بلوچستان د حکومت د شمیرې له مخې شاوخوا ډېر زره کویانداسې دي کوم چې د کښت او کرنې لپاره د مځک څخه د اوبو د راستلو په خاطر بجلی کاروي او د بجلی د پرله پسې لوډ شیډنګ په ضد په وار وار کروندګرو احتجاجونه او مظاهرې هم کړې دي. خو په کوټه کې د بجلی یا برېښنا د ورکوونکو ادارې کیسکو د چارواکو په وینا چې د بجلی یا برېښنا په څنګ کې پر کروندګرو پسې په اربو روپۍ بلان پاتې دي چې له امله دوی و کروندګرو ته د فصلو لپاره د درو ساعتو څخه زیاته بجلی نسي ورکولی. په کوټه کې د کیسکو ویان افضل بلوچ په خبره چې د صوبې په زری ټیو بلان پسې دا وخت د شپږ سوه ارب روپۍ څخه زیاتې د بجلی د بلانو په برخه کې پاتې دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
تاسو مشال لري ته وګورئ. پرون په سواد پونتون کې په یو غونډه کې بریالي وزده کوونکو ته د فراغت اسناد ورکړل شول. د دې کنوکیشن غونډې مشر ملما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندیو هغه ویل دته د سرکاري پونتونونو د مالی مشکلاتو ادراک شته خو زیاته کړه چې په هغه اړه د پاکستان له وزیر اعظم سره خبرې کړې دي. نورحال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد پوهنتون دریم کانوکیشن چې پکې بیلابیلو شعبو یو سل دوه پنځوس زده کوونکو ته ډیګرانې او میډلې ورکړی شوې. د ستوره کې ګڼ شمېر د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو زده کوونکو او د هغوی مشرانو ګډون وکړو. د ستوري په مهال د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر حسن شیر میلمنو ته هرکلی وې او د پوهنتون په اړه تفصیلي وینا وکړه او ستونزې هم په ډاګه کړې. دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی خپل وینا کې ویل چې د قام په پرمختګ کې زده کړې ډېر مهم کردار ادا کوي. افسوس سره وایم چې زیاتره پوهنتونونه د مالی او انتظامی بحران سره مخ دي چې زما په خیال ډېر د تشویش عمل دی. تعلیمی مشرانو ته سوچ پکار دی چې دا ولې نه مسلو سره مخ دي. ما په خپل په اوله کې د پاکستان وزیر اعظم سره دغه ستونزه پورته کړې او وزیر اعظم راته باور راکړې چې د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو د کال بجټ بورته زیاتوي. کنکشن کې وستا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی هغه زده کوونکو ته په رسمي توګه ډیګرانی او میډل ورکړي کوم چې تیر څلورو کلونو کې کامیاب شوی ول. د دې کې بعض زده کوونکو مشال ریډیو ته وویل
کوم زمانه مه نه زبر ده
د سواد پوهنتون کال 2010 کې هغه وخت اعلان شو کله چې سیمه کې وسلوالو هلې ځلې شروع کړې وې او دې سیمه کې وسلوالو د خلکو په چندو مذهبي سنټر جوړول اعلان کړی وو. سواد پوهنتون کې دا وخت تر ډېر شو نه زیات بیلابیلو شعبو کې 8000 نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
پېښور کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت لخوا د اعلان شوو نو پوځي عملیاتو پر ضد مظاهرې کوي. دا اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین تر هغه وروسته کړو چې کله د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جون پر 22مه د اپیکس کمیټې په غونډه کې د ازم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو پیلولو فیصله وشوه. د پاکستان پوز بیا د جولای پر 15مه د کور کمانډرانو په یو غونډه کې وویل چې د هیواد د خوشحالۍ او ثبات لپاره د ازم استحکام په نامه د عملیات اړین دي. د شمالي وزستان د اتمنځای جرګې ویلي کې د پاکستان پوز د ازم استحکام په نوم عملیات کوي هم نو دوی به له خپلې سیمې نه وځي. د یادې جرګې مشرانو د جولای پر 10مه یعنې نن د شمالي وزستان په میرامشاه کې د غونډې پر مهال وویل دوی نور په خپلو سیمو کې پوځي عملیات نه مني. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم پوز د عملیاتو ملاتړ کوي. د خیبر پختونخوا د اسماعیل خان په درابڼ کې پر یوه کور د ماټر ګولیو لګېدو په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او درې ښځې ټپي دي. تر دې پیښې وروسته ځایي خلکو هلته احتجاج کړی دی. پر اسماعیل خان کې میشت پاکستان پوز تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښولی، خو د درابڼ پولیسو مشالډو ته ویلي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او د خلکو شکایتونه به اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر نن په پېښور کې له افغان کډوالو سره لیدو کاته کړې دي. پاکستان کې د یونیسیار ویان کیسر افریدی مشالډو ته وویل نن یې ورته وویل چې فلیپو ګراندی د افغان کډوالو ستونزې واورېدې او هغوی ته یې د ملاتړ ډاډ ورکړل. دا په داسې حال کې چې د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ټولو بې اسناده بهرنیانو ته چې غوڅ اکثریت افغانان دي د هغې میاشتې تر پایه پورې له هېواده د وتلو امر کړی و چې ورپسې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه په زور د هغوی د ستنولو بهیر پیل کړل چې لا هم روان دی. اروپایي ټولنې ویلي دوی د ایران د ولسمشر انتخاباتو ګټونکي مسعود پزشکیان سره خبرو اترو ته تیار دي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې ویان دي نبیلا مصرالی پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه ولیکله. مسعود پزشکیان د جولای پر 15مه د ایران د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی اعلان شوی دی. اوس په اوریدونکو د مشال مرکه 19 پروګرام وړاندې کو په نننۍ خبرونه کې چې تاسو به په تکراری توګه واورئ. زمون همکار ګلیاز د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې له مشر ډاکټر زاهد انور سره دغه پر ژوند او کار خبرې کړې دي. نو راځئ دا خبرونه واورو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال لودرونکو په مشال مرکه کې ساسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو ته معلومه ده. په مشال مرکه کې منګه د پښتنو د سیمي وتل شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه معنی د هغوی لخلینه او د هغوی مبارزه چې کوم کړي ده په کومه څنګه کې نو په هغه اړه معنی هغوی را سره خپل خاطري هم شریکوي. نو نن سره په خیبر پښتونخوا کې د پېښور په هنتون کې د سیاستو یعنی پولیټیکل ساينس د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور صاحب ملمه دي. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه عزت منشي.
ډاکټر صاحب کله زمنګ اوریدونکو ته تاسو وایي چې تاسو په پښتونخوا کې کوم سیمه سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه ترلاسه کړې وي؟
تاسو ډیره مننه. زه بنیادی تور زما زاهد انور نوم دی او زه په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د ثوابه سیمه سره تعلق لرم. ابتدائی تعلیم میں هم په ثوابه کې حاصل کړی دی او بیا د هغه نه پس مې لکه د کالج تعلیم په مردان کالج کې سبق ویل دی او بیا په خبر په هنتون تراغلم باقی سبق مې د دې ځای نه ویل دی او نو ابتدائی تعلیم مې ثوابه کې کړی دی.
نو ډاکټر صاحب څنګه لکه لومړنۍ زده کړې بیا تاسو لوړې زده کړې هم تاسو کړې دي په اومدي پولیټیکل ساينس یعنی د سیاستو کې نو کپاغه اړه راته وای؟
او بالکل بیا دا غی نه پس لکه د پی ایچ ڈی ما کړی د پی ایچ ڈی نه بعد می پر انټرنیشنل ریلیشنز کې د اوپسالا یونیورسيټي سویډن نه سبق ویلې ده د سنټرل یورپین یونیورسيټي هنګری نه می په میډیشن او لا کې ډیپلوما کړی ده او دا غی نه علاوه می د کولمبیا یونیورسيټي نیویارک نه پوسټ ډاکټوریټ کړی ده د هریمان انسټیټیوټ نه او د دین علاوه می د چاینا انسټیټیوټ اف انټرنیشنل سټډیز بیجینګ نه پوسټ ډاک کړی دی نو دغه می سبق ویلې دی او د دین علاوه په شینجیانګ کې می او سلور پنځه میاشتې اتم پاتې شوم ریسرچ کړی دی او چاینی ژبه می د زده کړې دا بیسیک نو دغه می او د دین علاوه د پېښور یونیورسيټي نه ایم اے پولیټیکل ساينس کړی دی ایم اے هیسټری کړی دی ایم اے انګلیش کړی دی ایم اے فلسفي کړی دی او ایل ایل بی کړی دی
ډاکټر صاحب لکه دا دومره زده کړو فهرست تاسو ډیر ژور نظر لرئ دا شوکو خپل نه او کنه لکور کومګو ګورو د پښتنو په ټولنه کې اکثر مېندې پلرونه غواړي چې خپل زوینه ډاکټر جوړ کی یا انجنیر جوړ کی دا دوی شو کوي نو تاسو هم دا سی هغه وای کنه تاسو د خپل غمانی خپل شوکم مخکې بوتلو
زمونږه کورنۍ چې نو د تعلیم کې د مخکې نه تعلیم او د پاکستان د جوړېدو نه مخکې زما سره لکه هغه په ریلوي کې جاب لسم کړو بیا ایل بی کړی و زما والد صاحب هم وکیل نو زمونږه تعلیم لکه د تعلیم سره زمونږه لکه د وخت نه یو هغه شته بیا زه ګولایا صاحب زمونږ زه ایجوکیشن تر عالم ایز ا لیکچرر اینڈ پولیټیکل ساینس می سٹارټ واغست د کال 1989 کې د نو چریال تن لیکچرونو نو چونکی ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې ومانو بس دغه کې ما هول راتم جوړو نو ما دا دغه طرف خپل کوالیفیکیشن می امپروو کړو
نو تاسو خپل شوق نه دا فیل خوښ کړیو
زما خپل شوق او دار چې د دې حواله سره یو خدای چې د جون پاغه کې لکه د یونیورسيټي ته جزرالم نو یونیورسيټي کې چې ما خپل ټیچرز او استادان کتل نو هغه نم ما ته ډیر زیات لکه هغه انسپایریشن چې ستوي لکه خو استادان ملو شین هغه د انسان د سټوډنټ د شخصیت جوړولو کې دا هغه رول ماډل کې ډیر هم کردار ادا کوي نو زما ته دغه شان خو استادان ملو شو زما دغه یو خوش قسمتي و
ډاکټر صاحب مجبوری ته غمانی وګوري د پولیټیکل ساينس داس یو زمنګ د اوریدونکو هم اوري او بیا ځد کون کی هم دی او بیا په ځنګړی توګه په قبایلی ضلعو کې نو که د دې اهمیت او ارزښت دا څومره دی که دا لکه تاسو بیان کړئ تاسو خپل هم اوس دا غسانګي مشریف په غاړه ده ودا سمرا غد زکه چې من ګورو اکثر سوشل ساينسز ته خلګو دا یو خوشک مضمون نه دی
دا ګولیا صاحب تاسو ډیره خبر او کړل لکه کو پولیټیکل ساينس یا سیاسيات ته موږ ګورو سیاست لکه د عام معاشره کې کستا سو ګورو لکه دا چې من پیغونت نقطه نظر ولا لکه ورکی هو هلکه دا څنګه لکه موږ ګورو د انسانانو معاشره چې کمی نو هغه خو ورال موږ غي ته معاشره وایو د انسان چې اوځي وو شو کدغه لکه ارګنایزي نو هغه ته موږ بیا پول سټیټ وایو لکه پولیټیکلی ارګنایز معاشره ته موږ ریاست وایو او پولیټیکل سیس بنیادی تور شری نو دې ته ګوري چې ریاست څنګه جوړیږي ریاست څنګه بیا هغه سروایول کی او بیا سره ریاست چیرې رواني دو سه وجوهات حکومت ته توي حکومت څنګه جوړیږي حکومت څنګه لنکیږي نو دغه قسم دی حواله سره لکه دا یو دلچسپ پونته هغه چې لکه موږ وګورو نو لکه پولیټیکل پاور چې کم دی دا ډېر ډېر هم د انساني معاشره کې دا ډېر اهم رول ادا کوي نو په دې وجه چې ما دې توکتل نو ما دا لکه دا مضمون مې خوښ شي چې را دا مضمون خو طاقت سره اختیار سره پاور سره اتارټی سره ډیل کوي نو دا لکه دا زریز دکړ خوي نو دغه حواله سره چې زب زل کده چې مې خپل کوشش کوم نو اسسټنٹ پروفیسر اسوسییټ پروفیسر بیا پروفیسر شوم بیا ټنیورډ پروفیسر شوم بیا ډین شوم بیا از ا پرو واس چانسلر شوم د یونیورسيټي نو له خپل پاک دغه لحاظ سره ډیر لري که یو طرف ته زما کوالیفیکیشن امپروو شوی دی نو بل طرف ته ایڈمنستریټو پوزیشنز کوم سینیئر لیول تر رسیدلې مودا د خدای پاک فضل او د مشران او دعاګان او د استادانو هغه ذکر و چې دا په وجه باندې ماته دا یو مکمل او شوی
ډاکټر صاحب موږ اکثر د خپل مشران او د غنه دا یو پښتنه هم کو اکثر راته دا وایي چې دا یو ګران پښتنه ده چې تاسو دومره لیک لوست کړي دی کوي نو کم یو داسې کتاب چې تاسې زړه ته پریوتې او تاسې خپل سټوډنټانو ته طالب علمانو ته هم هغه کوي خپل کشرانو ته هم تجویز کوي چې را دا کتاب لوستل چې دی هغه ډیر مهم دی؟
نو د دې له سره خو لکه مختلف کتابونه د سیاست حواله سره ډیر کتابونه دي، خو کچره دغه له سره وګورو لکه تاسو وګورئ نو یورپ کې په پولیټیکل سنس ډیر کار شوی دی، په امریکا کې په ډیر کار شوی دی، مارګن تا پالیټکس امنګ نیشن لکه د کولډ وار لکه هغه ته لکه ډیر زیات او مهم کتاب دی سیاست حواله سره. خو بنیادی طور چې لکه دې ته ګورم نو لکه مسلم فلسفي چې مونږ هم وګورو نو هغه کې لکه انسپایریشن کچره تاسو کدا کانټ هغه تو ګورئ نو هغه انسپایر شوی دا 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 ریپرزنټیټیو ګورنمنٹ دا کانسپټ کتا سو ګورئ دا بنیادی طور سره مونږ ته مسلم سکالرز وی چې دا د قران نه انسپایر شوی دی. نو دی حواله سره اولنی انسپایریشن خو ماته د قران نه ملو شوی دی. باقی لکه ماډرن جب ماډرن دور کې کوم ګورو نو په امریکا کې پکار شوی دی، په یورپ کې پکار شوی دی، لکه ویسټرن فلسفي دی له سره لکه چې هغه د بټن رسل کتا سو ګورئ نو دا هغه فلسفی هم ډیره لکه مهمه ده، ویو سره بیلیف سره تاسو اختلاف کولی شئ، خو لکه د علم حواله سره ویزډم دی. نو لکه دغه حواله سره کومګه وګورو نو په ایست کې او په ویست کې دواړه په دې کې ډیر کار شوی دی، داسې بشمار کتابونه لري چې هغه انسان وګوري نو زده کړه کې دی شي.
د مشال لودونکو په پېښور پوهنتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر ډاکټر زاهد انور سره ملمن دی. ولښند مالو او د دمی رستو ډاکټر صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
د دمیرستو ډاکټر زاهد انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب، د دمیر مخې دا سره موږ په تاسو ژوند او په کار باندې خبرې وکړې، کله موجوده سیاسي حالات تراشو بحثي کارپو په هیڅ معنی تاسو په پاکستان کې جمهوریت عمل ته څنګه ګوري؟ اوس انتخابات تر سره شو، آیا دا جمهوریت عمل هغه په ټریک معنی دی او کنه؟
دا تاسو ډیر مهم سوال وکړه. د سیاسياتو د یو طالب علم په نقطه نه دغه سره چې زری ته ګورم نو حالات رورو هغه کیږي په ټریک راځي، د لحاظ سره لکه په سیستم کې امپروومنت کیږي، مسلې ډیری دي، خو وخت ریدو سره سره به دا امپروو کیږي. او دا چې لکه مونږ وګورو نو جمهوریت نظام هغه نظام دی چې پای ته حکومت جوړیږي د خلکو د پاره، د خلکو په ذریعه چلیږي، د خلکو یې جوړي او خلکو د خلکو د پاره، د خلکو په ذریعه. او لکه دې له سره د ابراهیم لینکن د غاسان تعریف چې مونږ وګورو نو د دې په نظر سره اوس چې کوم جمهوریت حکومت د انتخاباتو نه بعد راغې نو دې لکه د ملک حالات دونه خرابې تر رسیدلې دي چې دې سره اوس بل لار نشته سوای د دې چې دې مطلب داري چې خپل لیمټس کې اوسي، هر یو ادارا خپل لیمټس کې خپل کارو کی، او مطلب داري چې دې له هغه سره خپل ډیوټیو کې ادارا خپل کارو کی او دا سیستم پټره کو ساتي. نو پدې کې د ادارو هم سروایول دی، پدې کې د کومګ وګورو د پولیټیکل پارټیز هم سروایول دی. او د دې چې یو نقطه نظر چې دا خلک ډیر زیات اوځپل شو او د لپاره پکارداري چې دا نور کم سیاسي فیصله کیږي چا د خلکو د فلاح او بهبود د پاره، نو دې سره به دا د خلکو په سیستم باندې هغه اعتماد بحال شي.
ډاکټر صاحب، ته خوده کې یو پښتنه دا هم راپورته کیږي که موږ وګورو په 2003 کال کې چې کله د یو جمهوریت عمل په پاکستان کې پیل شو، د پخوانی فوزی واکمن د پرویز مشرف د واک نه لری کېدو وروسته انتخابات وشول، 2003 کال راسی او دا 2004 کال دی یو جمهوری عمل خو روان دی خو پدې کې کوم ګورو یو حکومت هم خپل مودا چې دا مودي پوره کړی دی خو وزیر اعظم پکې بدل شوی دی هغه څنګه ګوري څنګه تاسو د خپل خبرو کې د ادارو خبره هم وکړه چې هر یو اداره په کار د چاغه په خپل حدودو کې کار وکړي نو یو جمهوری عمل روان دی د تسلسل ته څنګه ګوري او د دې کې دا برقرار ساتل څومره مهم دی
د لحاظ سره دا تاسو ډیر اهم سوال واقعي کچره مونږ وګورو کومه ائیډیل ځان تکیدو د امریکای نظام او د برتانیي نظام نو د پاکستان جمهوریت چې کوم دی هغه پیمانه باندې لا برابر نه دی دا لکه هغه مطلب داري چې حالت خو ادارې مضبوط دي دلته ادارې هغه شان مضبوطی شوی نه دي دلته هغه د سټرکچرل بیلانس هغه برابر نه دی خو دې حواله سره کومه وګورو نو دلته چې کوم سیستمز پاتې شوی دی جمهوریت حکومتونه راغلی دي نو تاسو دا ټیک خبرو کړ خپل ټینه و حکومت نه برابر کړي وزیر اعظم نه برابر کړي نو دې کې لکه دغه سیستم کې لکه دغه مسلې شته او خبره دا
چې دا نقصان بیا څنګه رسیږي جی ډاکټر صاحب دې نقصان چه به دي هغه بیا هغه ادارې چې کوم سیاسي ادارې دي نو دا هغه ته رسیږي
دا د دې دا کنټینیوټي دا استقلال چې کوم نه دا مستقیل نه نو دا ټول ته رسی کاغه ته عوام دي هغه څه ځپل کیږي کاغه اداري دي کتا سو ګوره ایون لکنن سبا کا پوج دي پاغيم تنقید کیږي په سیاست دانانو تنقید کیږي په سیاسي پاټو باندې تنقید کیږي نو چې خرابي راځي نو دا غي نه بیا هیڅوک نه بچ کیږي نو په کار دادا چې په زمون په دې نظام کې کم خرابې دي چې دا لری کړی شي نو دې کې د ټولو هغه بچاو دي هغه د اداري زوام نو دې کې سیاسي جماعتونو هم راځي سیاست دانانو هم راځي او که سیاست دانان دي دا غي سلیمټس په کار دي دا نیچه هغه لکه مونږ وګورو چې هغه بالکل آزاد مدر په تصور په جمهوریت د دینوم نه لري لیمټس په هر چا باندې او چې په کم سیستم کې لیمټس نه نو هغه کې بیا هغه تی جوړیږي چې کم د پاکستان کې حالات خراب شوی دي حالات خرابيږي نو ضرورت د دې خبره ده چې موجوده حکومت کا وفاقي دي ک صوبایي دي دې خبره باندې فوکس کی چې خلک د منګای نه تنگ راغلي دي خلک د دې سیاسي ادم استحکام نه تنگ راغلي دي خلک د معیشت د خراب نه تنگ راغلی دی نو دی حکومتونو لپکار داری چې معیشت مضبوط کی ملک کی سیاسی استحکام راولی او دی داسې سیاسی فیصلو کی چې هغه کې خلق د سکون ساوالی
د سیاسی استحکام یا د ثبات خبره تاسو وکړه ډاکټر صاحب حکومت وګورو یو ځل بیا په پاکستان کې چې څنګه په 2013 کال کې په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ډلی حکومت او با صوبه کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د غشان په بلوچستان کې هم یو بل پارٹی مخ تراغ لاغی حکومت په سند کې بیا دغه حکومت د پیپلز پارٹی او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز حکومت اوس هغه حالات بیا جوړ شو خو هغه وخت کې موږ وکتل چې یو سیاسي کشمکش وو او داغي نو څنګه ګوري تاسو چې آیا وسنی کوم حالات دي سیاستوالدان چې دي هغه دغه نه به سز دکړی کړی چې وسو هغه سیاسي استحکام راولي او کنه ځکه چې وسم په خیبر پختونخوا کې د تریک انصاف حکومت په پنجاب کې د مسلم لیگ نوندې په سند کې د پیپلز پارټي د بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي دي
تاسو ګلیا صاحب ډیره خبر او کړه دا لکه واقعي کچره دي تمونګو ګورو د مختلف پاټو حکومتونه دي وس خدا را چې تیر دغه کې چې کومونو بالکل لکه دا سیاسي پاټو ګورو نه کې برداشت نشته یو پارٹی بل پر برداشت کولو ته تیار نه ده نو دکم د خرابې یو غټه وجه ده تاسو چې څنګه اوسوي چې لکه نن سبا کو ګورو سند کې د یو پارٹی حکومت د پنجاب کې د بلې ده او په خیبر پختونخوا کې د بلې ده بلوچستان کې صورتحال ډیفرنت ده وفاق کې د مسلم لیگ حکومت ده نو دادا کچره دی وخت کې دی د غتیر حالاتو نه سبق وانه غستو په دې کې د ټالرنس نه د برداشت نه وانه غستو نو دا چې دا سیستم د رنګ کې دوه خطر ده نو خبره دادا چې کدل تمو چې دا جمهوریت نظام بچکو نو د دې مونږ له پکار ځان کې برداشت پیدا کو که وفاق دی او کوشوبي دی دې حواله سره لکه یو امید کې دیشي چې دلته فیډریشن دی او وفاق کې هغه بیسي په یونټی اینڈ ڈایورسټی باندې پر یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی دارا چې دلته با اتحادی په ملک په بنیادی خبرو باندې دی چارټر اپ اکانومی جوړ کی چارټر اپ ڈیموکریسی باندې اتفاق کی دین علاوہ یو پارٹی حکومت په وفاق کی په شوبو کې دی یو بل برداشت کی او د یو بل د خپې وخل پری دی یو بل مدد کی چې دا صوبایي حکومتونه وفاقي حکومتونه داسې فیصلې وکړي چې د ملک کې استحکام راشي معاشي استحکام راشي سیاسي استحکام راشي او خلکو ته
نو پټولنه کې دا سیاسي عدم برداشت سمره زیات شوی دی
دا دغه بنیادی حواله بنیادی هغه دادا چې لکه ادمه برداشت کمې دی د کې شک نشتا خدا دا چې لکه حالات دی نه هچتا دی حتی رسیدلی دی چې بل د دینه علاوه بل سلار نشتا ځکه چې د دینه دادا ادمه برداشت دا لیمټ لکه دی لیمټ تر رسیدلی دی چې د دینه اخوا سسٹم تا خطر ده نو دې کې د سیاسي جماعتونو سروایول د سیاست دانانو سروایول په دې کې دي چې دی په خپل منځ کې برداشت پیدا کی او دې دې ته دا احساس شوې ده تیر چې کومه فیصله شوې دي کوم وټونه الیکشن شوې دي دا غي په نتیجه کې مونږ ګورو چې څه پیدا تې نه را حاصله شوې څه سبق تې نه را حاصله شوې نو مونږ دې حد تر رسیدو نو په کار داري چې د اتمه پروري باندې کوم الیکشن شوې دي او دا مونږه محالات چې څنګه دي د دې نه سبق واغستې شو او خلک امید لري چې زمونږ مشران به د دې نه سبق والی او داسې فیصله وکړي چې هغه سرګندونه کوي د برداشت.
ډاکټر صاحب، همدې نقطه کې کپاتې شو، هغه کمې فیصلې ستاسو په نظر باندې دي چې هغه سره دا جمهوري نظام څنګه تاسو ویل کې چېرې داسې نه کیږي نو دا سیستم ته یو خطر دی، نو هغه کمې فیصلې کمې پریکړې په کار دي چې سیاستوالان که واکمن ګوند دي که مخالف ډلو مشران دي، اوس موجوده حالاتو کې دا د کم سی تقاضا کوي او څه هغه فیصله دي چې هغه وشي؟
دا تاسو چې خبرو کوم دي ته اشاره وکړه، اول خبره دا ده چې وفاق چې کوم دی هغه صوبې د صوبایي حکومتونه کوم نورو پاټو سره یې چې هغه برداشت کی، که صوبو کې حکومتونه دي چې هغه وفاق کې کوم پاټې حکومت دي چې هغه برداشت کی، تعمیری تنقید پکار دي چې وشي، کنستراکټیو کریټیسیزم د سیستم د امپروو کولو لپاره ضروری دی، خدا نه چې بالکل لکداب مخو کداب شي چې وفاق دې بلې پارٹی حکومت دې دغه پارٹی دا او سیستم لنکول پکار دی یا صبح کې دې بلې پارٹی دې نو دغه تک دک باندې عمل کیږي نو دې سره سیستم ته خطر ده، نو ضرورت دې خبره دې چې وفاق صبح برداشت کی، صبح وفاقی حکومت برداشت کی او دې چې کمې فیصلې وفاق ګوري چې صبح کمې فیصلې د خلکو د پلاح او بهبود لپاره کوي، د ترقې لپاره کوي، صحیح فیصلې کوي، نو کاغه د مخالف پټه حکومت هم د چاغیل برپور تعاون و وسرو کی کوآپریشن وسرو کی، د دین علاوه چې کم ایسټ پکارداری چې وفاق هغه ایسټ چې د صوبې کیږي هغه ولا حق ورکی او هغه صوبایي حکومتونه ترقیاتی کارونه وکړي، دغه شان صوبایي حکومتونه وفاق کړي، وفاقي حکومت کې د مختلف پټه چې 15 کاله برداشت کی او چې هغه کم تعمیری فیصلې کوي د ملک د فائدې لپاره فیصلې کوي نو چې هغه سره برپور تعاون وکړي او کچره دی وی چې څه غلطه فیصله کیږي یا غلطه پالیسی ده پاغي باندې تعمیری تنقیدو کی خدا داونه کی چې لکه مطلب د برداشت مظاهرو کی او په خو فیصلو کی مدد کی یو بل او په غلطو فیصلو کی هغه کا تعمیری تنقیدو کی.
بالکل ډاکټر صاحب، ډیر غوړه خبره موکړه د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره په پیخور پونتون کې د سیاسياتو د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ مشر ډاکټر ظاهر انور صاحب ملمدې اوسره خبره ترې کو خو اوس یو وکشن د مالو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو.com یې پته ده.
د دمیرسو ډاکټر زید انور صاحب سره خبرو ته ادامه ورکړو. ډاکټر صاحب، په کله داته می فروری د انتخاباتو موضوع ته بیا کومه غو کوکتن، تاسو ډیر مفصل خبرو کړل د دمینه مخ کې چې په کار د وفاقي حکومت او کا صوبایي حکومتونه دي، هغه کپ ګډ کار وکي نو سیستم مخ کې زی ګینی دا په خطر کې دي. داته می فروری انتخاباتو ګټه که په مجموعي توګه موږ ګورو، د څنګه ګوري تاسې په مجموعي توګه معنی
د تاسو ډېر ښه سوال وکړ. د دې بنیادی یو خواغه دادا چې کم از کم د انتخاباتو شو، الیکشنو شو، دې ته خلک انتظار کوو. ډېر لکه کارونه په دې وجه ودرېدلی و چې دا انتخابات دا وټونه وشي نو ملک کې به یو استحکام راشي، نو کارونه شروع شي. نو دې لحاظ سره یو امید دا دی چې دا الیکشن وشو، په دې باندې به تنقید کېږي، اعتراضات کېږي، خو کم از کم دا خدارې چې انتخابات شو او دې په نتیجه کې به ملک کې سیاسي یو امید دی چې سیاسي استحکام به راشي، نو دا د دې یو ښه اړخ دی. د دې نه علاوه د ترقیاتي کارونه به اوس شروع شي، نو کاغذ صوبایي حکومتونه دي که وفاقي حکومتونه دي، نو دې سره به یو کار یو ترقیاتي کارونه شروع شي. بل خلک وایي چې لکه دا سیاسي استحکام راشي، نو دې په نتیجه کې معیشت ښه شي، او که د بار ملکونو قرضې دي، که د آی ایم ایف قرضې دي، که د ورلد بینک قرضې دي، چې دا معیشت ښه شي، چې دغه قرضې ادا شي او ملک کې چیرې نو لکه یو سوکالي راشي، یو خوشحالي راشي.
ډاکټر صاحب، څنګه تاسو خبره وکړله چې دا خو ګټې ټول هیواد لپاره دي؟ کبنګ د قبایلي ضلعو خبره کوو چې په خوای وته فاټا ویل، هغه اوس په د صوبه کې شامل شوی دي. هلته یو جمهوري نظام خلق وسره بلد نه دي، دا 15 کال شاوخوا برابرېږي چې په صوبه باندې ورشامل شوی دي. نو هلته تاسو څنګه ګوري چې یو سیاسي عمل هغه خلق او دا اغي خپلول اډاپټیبلټي یا دا اغي تر څومره حد پورې اغي ځان کې راوستي دي؟
دا دا تاسو ډېر ښه سوال وکړ. قبایلي علاقه چې کوم دي چې پخوا به وته ایجنسی وي، اوس وته کوئی، نو پای کې دا یو ډېر ښه شوی دا چې دا په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. دې په نتیجه کې یو دا سیاسي نظام چې قبایلي علاقو ته هم خور شو، دا یو ډېر غټه فیصله وه او دا یو ډېر غټ بدلون دی. دې حوالې سره د 1947 نه مخکې چې هلته کم نظام و هغه چلېده، نو اوس دا ده چې دا اختیار چې دی دا سیاسي نظام چې دی هلته هم ایکسټینډ شو، هغې په کوم شامل شو، نو اوس د خلکو فیصلې به یو څو کسان نه کوي، هغه خلک به د انتخاباتو د ووټونو په نتیجه کې چې دی نو د ووټ په ذریعه کوي. اوس خلکو ته د الیکشن په نتیجه کې د ووټونو په ذریعه باندې هلته لکه یو جمهوري شعور را روان دی، یو سیاسي شعور راغی چې دا مخکې نو. هلته اوس ترقیاتي کارونه کېږي، سړکونه جوړېږي، تعلیمي ادارې کولاویږي، مرکز د صحت مرکزونه کولاویږي، ان جی او ملته کارونه کوي، چې دا د ټول دې په نتیجه کې دي چې وخت یې ردو سره سره بدلته یو شعور راځي، د خلکو بکې په تعلیم او پوهه سیوا کیږي. نو دا یو ډېر ښه فیصلې شوې دي. دغه خلک ډېر زیات ځپلې شوې دي د ترخګرۍ په وخت کې، د دې ډېر زیات خلک عام خلک جنازو کې بمونه خلاص شوې دي، په جرګو کې بمونه خلاص شوې دي، دا ډېر ځپلې شوې دي. نو ضرورت دې خبرې دي چې الته سیاسي استحکام یو دغه خلک چې کوم دي چې د دې کم معاشي تور د تکلیف نه تیریږي، نو دغه تکلیفونو کې کمې راشي.
ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شی به هم دي او تاسو ډیر مفصل خبرې کو، ډیر موضوعات دي چې هغه معنی ډیر خبرې وشي، خو تاسو پیغام به سوي په دې موجوده حالاتو کې د سیاسياتو او د یو سیاسي چارو په پتوګه معنی سیاسي ګوندونو ته، حکومتونو ته او بیا ځوانانو ته
دتمن شي. زما یو عرض زاره چې د ملک کې زمونږه کمشران دي، کشکشران دي، چې هغه احساسو کې چې دا ملک ډېر د تکلیف نه تیریږي، او زمونږه خو چې سجوندو کمشران چې کم دي کافی تیر شوی دی، خو په کار داري چې اوس مونږ له خدای یو اختیار راکړی دی چې داسې فیصلې وکړو چې د دې راتلونکو نسلونو لپاره، د هغې لپاره پکې بهتري وي، او دا خطه چې دا زمونږ دا ملک چې دی دا ډېر د تکلیف نه تیر شوی دی، نو په کار داري چې دا د ته امن په کار دی، د ته خوشحالي په کار ده. نو چې مونږه به یو بل سره سیاسي اختلافي، څوک به یو پاټه کې، څوک به بلې پاټه کې، خو چې رايوځي شو او داسې فیصلې وکړو چې هغه په دې ملک کې سیاسي استحکام راولي، معاشي استحکام راولي، او دا خلک چې دی د دې خلکو د تکلیف کې لکه مې راشه.
ډاکټر زید انور صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو او په مشال مرکه کې تاسو برخه واخیستل د خپل د ژوند د کار او بیا په سیاسي حالات مور سره ډیره جووري خبرې وکړه. ډیره زیاته مننه تاسو نه.
مننه جی مننه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو په خیبر پښتونخوا کې د پیښور پوهنتون د سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس سانګي یا ډپارټمنټ مشر ډاکټر زاهد انور صاحب خبرې واوریدلې. هم دې سره د پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې به از تاسو کوربا ګل ایاز د پښتونخوا د سیمې یو بل وتلی شخصیت سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. ترغې پوری په لوی علامه مسپارم.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
دا مشال رادیو ده.